ستړي مشي. دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونه په دې رسته خبري غړی کې زما مجید بابر، شاهین بنيري او اکرام مسکینیار نیکی هلی او سلامونه ومني. روانه خبرونه کې د پاکستان سیاسي حالات او د هغې نه پس څه صورتحال دی نیخ په نیغه به درته په دې اړه وړاندې کوو. د دې تر څنګ نور هم موږ سره راپورونه شته، خو د هر څه مخکې خبرونه د شاهین بنيري نه.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه. عدالتي کمیشن په سپریم کورټ کې د تقرر لپاره د پاکستان د چیف جسټس لخوا تجویز شوی 15 نمونه مسترد کړی دی. بلوچستان های کورټ د زیارت د عملیاتو رپلټن لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی دی، او د امریکا ولسمشر او د چین ولسمشر د تایوان له کبله پر اولاړ شوی تاوتریخوالي خبرې کړي دي. دا خبرونه تفصیل. عدالتي کمیشن په سپریم کورټ کې تقرر لپاره د پاکستان د چیف جسټس عمر عطا بندیال لخوا تجویز شوی 15 نمونه مسترد کړی دي. د کمیشن غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه. چیف جسټس کم چې د کمیشن مشر هم دې تجویز ورکړی وو چې د پېښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید، لاهور های کورټ جسټس شاهد وحید او جسټس حسن اظهر، او د سند های کورټ جسټس شفیع صدیقی او جسټس نعمت الله باید د سپریم کورټ ججان وټاکل شي. خو په دې نمونو د غور نه وروستو د کمیشن 15 غړیو دغه نمونه مسترد کړی دي. بلخوا نن د سپریم کورټ لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې د تفصیلي بحث نه پس د کمیشن چیرمین وړاندیز وکړو چې غونډه دې وځنډول شي تر څو د پاکستان چیف جسټس وکول شي د نومول شو کسانو په اړه اضافي معلومات وړاندې کړي. په بیان کې راغلي چې د کمیشن د بلې غونډې په اړه به د چیرمین لخوا غړیو ته خبر ورکړل شي. بلوچستان های کورټ د زیارت د عملیاتو د پلټنې لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د بلوچستان های کورټ د جسټس اعجاز احمد سواتی په مشرۍ یې د زیارت د عملیاتو د پلټنې لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. کمیشن به پلټنه کوي چې د زیارت په عملیاتو کې وژل شوي کسان ترهګر وو او کوار لمخه لا درک کړل شوی وو. د لادرکه بلوسانو خپلوان وایي چې د جولای په 14مه د زیارت په مانګي ډیم سیمه کې په شو عملیاتو کې لادرکه بلوسان وجل شوی دي، خو پوز بیا ادعا کوي چې وجل شوی نه کسان تر هګرو. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د لادرکه بلوسانو د اتحادی مشر ماما قدیر بلوس وویل
دریم مطالبه اوس دوی دا دے کے آرمی چیف صاحب راسی مجھ سے خبریں کئی اور مجھ سے یقین دہانی ور کئی کہ آئندہ دار رنگے لاپتہ افراد کا قتل عام نکیش.
دا په داسې حال کې ده چې د لادرکه بلوسانو خپلوانو له تېرې ویو ونې راهیسې د کوټې پریډ زون کې د احتجاج په توګه پرلت غځولې دی. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د تحریک انصاف د یو شمېر غړو استعفا منظوره کړې ده. د سرکاري ریډیو تر مخه د قومي اسمبلی دفتر په دغه اړه باندې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم خبر کړی دی. د قومي اسمبلی سپیکر د بشري حقوقو د پخواني وزیر شیرین مزاري، د پارلماني چارو پخواني وزیر علي محمد خان او د اطلاعاتو خپرونو چارو پخواني ریاستي وزیر فاروق حبیب په ګډون د تحریک انصاف د 11 غړو استعفاګانې منظوري کړې دي. په قومي اسمبلی کې تحریک انصاف غړي د اپریل پر 14مه نیمه شپه د وزیر اعظم عمران خان تر ګوښه کېدو یو ورځ وروسته مستعفي شوي وو. او د امریکا ولسمشر جو بایدن او د چین ولسمشر شی جی پینګ د تایوان له کبله پر ولاړ شوي تاوتریخوالي خبرې کړې دي. پرون دواړه مشران د ټلیفون له لارې له 2 ساعته ډېرې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر بایدن ټینګار وکړ چې د تایوان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې بدلون نه دی راغلی. نوموړي زیاته کړې چې امریکا د تایوان په تنګي کې د وضعیت د بدلولو یا د سولې او ثبات د زیانمنولو لپاره د یو اړخیزه هڅو سخت مخالفت کوي. بلخوا د ټلیفوني خبرو په اړه بیجینګ په یو توضیحي بیان کې ویلي چې ولسمشر جی پینګ د تایوان په ټاپو د چین په ادعا ټینګار وکړ. د چین د بارنو چارو وزیر په یو بیان کې وویل څوک چې د اور سره لوبې کوي لامل به یې له منځه ځي. نوموړي وویل تمه ده چې امریکا به په دې اړه روښانه نظر ولري. دا د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د 15 بجو تازه خبرونه مو د شاهین بنيري نه واورېده. که تر پای را سره پاتې شوي په دې روانه خبرونه کې به ځینې دا مهم راپورونه هم واورئ. د پاکستان عدالتی کمیشن هغه غونډه وزنډیده چې پکې د نوو قاضیانو د نامزد کېدو خبره شوې وه. خو د سپریم کورټ ویان وای
نیکسٹ جو اجلاس ہوگا اس میں پھر ان کو ڈسکس کیا جائے گا کہ سینئر جو ہے اس کا فرسٹ رائٹ ہے.
په بلوچستان کې د لادرکه کسانو یو سازمان احتجاج کړی دی او دوی وایي
د دوی درې مطالبه وو. دو مطالبه د دوی منظور شو. یو دا دی کې جوډیشل کمیشن آن سرویس جج په سربراهي کې اوس جوړ شي.
د پېښور پریس کلب مخې ته د وزیرستاني کډوالو احتجاج دوام لري. تیره ورځ دغه احتجاج ته د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي سردار حسین بابک وویل
د تیرو پنځو څلوېښتو کالو نه د جنګونو د دماکو پښتنو له کورونه روان کړو، مارکیټونه روان کړو، تجارتونه ختم کړو.
په پنجاب کې د راپورته شوی سیاسي کړکیچ نه پس اوس سهال دی. حال به نیخ په نیغه درته درکو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نیخ په نیغه اوري. د دې ترڅنګ تاسو زموږ سره په فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب ملکې دی شي لمحه په لمحه ګړی په ګړی د سیمې او د حالاتو نه ځان خبرولی شي. پنجاب کې تاسو ته معلومه ده چې نوی وزیر اعلی پرویز الهی سوګند پورته کړی دی. دا غي نه پس نن داسې خبرونه وو چې د پنجاب اسمبلی د سپیکر د لپاره به هم ټاکنې کیږي. په دغو ټولو سیاسي پرمختګونو زموږ همکار طاهر خان نظر ساتلی دی. دا محل سره د اسلام آباد نه نیخ پنی غراغلی. طاهر خان، ستړی مشي لومبی سر کې کدا راته وایي چې په پنجاب کې د پرویز الهی د سوګند نه پس د سپیکر انتخاب او بیا د کابینی انتخاب په کم پړاو کې دی.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. سلور بجې وخت چې د پنجاب اسمبلی دغه غونډه د نوې د پنجاب اسمبلی د سپیکر انتخاب په اړه باندې دا ناشته شروع شي او بل د ډیپټی سپیکر چې اوسنۍ کم دی دوست محمد مزاری ته د خلاف یا د عدم اعتماد تحریک هم پېښې وي. د نغون د اوسه پورې نه ده شروع شوې. یوه ګینټه اوس منټه په لپاسه وشول، لیکن انتظار دی چې کله را غونډه شروع شي. لیکن غونډه به کیږي او اکثر د وخت خودلته یو مشکل دی. پاکستان کې د پی ټی آی او د مسلم لیگ کارت لخوا سپتین خان د دوی کاندید دی، امیدوار دی د نوی سپیکر د چوکۍ لپاره. او سیف الملک کوکر په نامه باندې بیا د مسلم لیگ نون د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا مشترک امیدوار دی. او بل د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله دا دعوه کوي چې دوی به یو افسر چې کوم مدد استعمالیږي او لس یو دی به حیران کون نتیجې به مخې ته راکړي. دا دعوه کړې ده چې کله د اتحاد کېږي د سپیکر، او دوی خدا هم وایي چې د دې سپیکر به منتخب شي او بیا به د وزیر اعلی پرویز الهی خلاف دیو چې دغه نه به د اعتبار یا د اعتماد د ووټ غوښتنه هم کړي. نو بار انتظار دی دا خو پیسې دی.
طاهر خان، موجوده چې کوم حالات دي، نوی سپیکر پرویز الهی سوګند پورته کو، اوس د سپیکر دغه ټاکنې به هم وشي، د دې ترڅنګ د کابینې په اړه باندې کوم راته وایي، او تاسو ګڼئ چې د دې نوو پرمختګونو سره آیا په پنجاب کې چې کوم سیاسي کړکیچ دی، سیاسي عدم استحکام دی، هغه به د استحکام په لور روان شي؟
گمان نہ کوما چې استحکام طرف ته ولاړ شي، ځکه چې رانا ثناء الله وزیر داخله سو روان دا یو خبرداري هم ورکړیو چې په پنجاب کې گورنر راج یا د گورنر رول، یعنی معنی دا چې موجوده حکومت ختمی دي شي. نو بهرحال امکان نه وي نماز، ځکه چې بیانونه کوم د دواړو غاړو ناراضي د سیاسي حالاتو په اړه باندې، د پنجاب په اړه باندې. نو داسې اشاره پکې نیوي چې دا تاسو کوم تپوس کوي چې یاره حالات به نارمل شي او کنه. نو ګمان نه کوم، ځکه چې پاکستانی سیاست کې اوس هغه تلخی یا څنګه حالات یا کشیدگی هغه ډیره زیاته ده، او څومره چې وخت تیریږي نو د مشرانو بیانونه دواړو غاړو هغه کې نرمي، مطلب نرمي نه راځي. په تېره شپه د پی ډی ایم غونډه وشوه په اسلام آباد کې، هغې وروسته چې کوم بیانونه راغلل د پی ډی ایم د مشرانو نه هم ډېر سخت وو. نو ګمان نه کوم چې پاکستان کې به دا سیاسي ماحول چې دا کم ګرم دی او تلخی ده، دا به نارمل حالت ته لاړ شي.
طاهر خان چې کوم یو دا راپورونه دي رسنۍ او په سوشل میډیا دا خبره کیږي په ټولنیزو میډیا چې د پنجاب چې کوم موجوده وزیر اعلی دی د تعلق د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ګروپ سره دی، د دې ګوند مشر چودھری شجاعت حسین دی، هغه سره د پی ڈی ایم مشرانو لیدلی دي. داسې ویل کیږي چې کېدی شي چې الیکشن کمیشن ته دوی یو ریفرنس ولیږي، ځکه چې د قانون له مخه هغه د ګوند مشر دی او د هغې نه پس دوی ناهله کېدی شي. داسې څه خبرې کیږي که لنډ غونده راته وایي.
داسې خبرې شته، لیکن دلته یو بل پرمختګ شوی دی چې تیره ورځ د مسلم لیگ کاف یا قائد اعظم ګروپ داروی یو د مرکزي کمیټې غونډه وشوه، او د هغې غونډې وروسته بیا تیره شپه ناوخته چې کوم د هغې یو ویان دی کامل علي آغا، هغه چې کوم خبري کانفرنس بیا ورکول، هغه چې په دغه غونډه کې دا فیصله وشوه چې چودھری شجاعت حسین هغه د پاکستان مسلم لیگ د کاف د مشرانو نه لرې شوی دی، او دغه رنګ یو بل مشر هم یاد کړي چې دا دواړه لرې شوی دی. نو اوس یو قانوني جنګ هم دی، ځکه چې بیا بل خوا دا چودھری شجاعت حسین د زوی د خوا بیان راغلی و چې دا غونډې څه قانوني حیثیت نه و. نو دغه یو بل مسلم لیگ کاف کې یو لانجه ده، او چې کله بیا اوس فاشي عدالت تم دی بیا الیکشن کمیشن ته بوځي، نو دغه باندې یو اختلاف پیدا شوی چې آیا چودھری شجاعت حسین لري کول دا اوس هغه قانوني دي یا غیر قانوني دي. نو بار دغه یو اوس یو پیچیده مسله مخې ته راغلې ده.
د دغه ټول پنجاب کې چې سره مسته شوی دي، همدا شاباز لري کول شو، بیا عدالتي کاروایی وشو، بیا نوی وزیر اعلی سوګند پورته کو، دا نن نور پرمختګونه دي. خو په مرکز کې څه حال دی؟ داسې فاینانشل ټایمز چې کوم یو ورسپانه ده د انګریزي نړیوال، هغه یو راپور ورکړی دی چې د هغې تر مخه د پاکستان تحریک انصاف مشر یا دغه ګوند پیسې د بهرنیو هیوادونو نه اخیستې دي او د بهرنیو کسانو نه اخیستې دي. په هغه کې د عارف نقوي چې د ابراج ګروپ مشر او دا مهال کېد دی، د دغه په اړه باندې یو پریس کانفرنس هم شوی دی. د هغې څه حال دی؟
دا یې حال دا ده چې د پیسو خبره خو شوې ده چې دغه تاسو کوم نوم واخېسته عارف نقوي، چې دا د ابراج کمپنی چې کومه ده، نو د هغې لخوا په لندن کې په برطانیه کې بلکې داسې ټی ټوینټي د کرکټ میچونه شو، او چې کوم پیسې جمع شوې وې یا نور خیراتي، نو هغه د پی ټی آی دغه اخبار دا دعوه کوي چې هغه د پی ټی آی دلته چې کوم اکاؤنټ چې پاکستان کې بینکي هغې ته منتقل شوي دي. او بیا په دې باندې چې کوم یو ردعمل راغلی د پی ټی آی د مشرانو لخوا د فواد چودھری لخوا چې دا پخوانی اطلاعاتو وزیر و د یو مرکزي مشر دی، نو هغه وایي چې هغه انکار نه کوي، بلکې دم دا ویلي دي. او فاروق حبیب چې بل کوم هم د پی ټی آی یو مهم مشر دی، دی دواړو دا مني او پیسې راغلي دي، لیکن دی دا خبره کوي فواد چودھری وایي چې دا غیر قانوني نه دي، او دی خدا خبره هم کوي چې دغه رنګ فنډنګ داسې پیسې راتلل دا په دنیا کې کیږي ربار دي دا مني. او بل بیا فاتوزی په بل خبره هم کړې ده چې دا دا نظر دی چې دا عارف نقوي چې یو د دې کومه کمپنی ده، ابراج کمپنی ده، د سوالس ارب ډالر وي په دې کې، او دا د مسلمانانو کمپنی ده، او چې کله داسې بیا د دې خلاف د په نظر باندې نو بل یو د پیسو خبره مني چې پیسې راغلي دي.
صحیح. لنډ غونته کراته وایي د فارن فنډینګ کیس پاړه باندې د پی ډی ایم مشرانو دا غوښتنه کړې ده، او څه حال دی؟ آیا د دغه فیصله به وشي؟ فیصله محفوظه کړې ده؟
نو حکومت او د حکومت چې کوم پارټیانې دي هغوی خو په الیکشن کمیشن باندې خو یو دباو فشار زیاتوي. نن هم پرمختګ دا شوی دی چې پخوانی وزیر اعظم خاقان عباسی سره د پی ڈی ایم د نورو مشرانو ورغلی الیکشن کمیشن ته، او چیف الیکشن کمیشنر سره لیدلی دي، او بیا وروسته خبری کانفرنس کې دا خبره وکړه چې دوی هغه نه دا غوښتنه کړې ده چې د دې کیس اته کاله شاوخوا شوي دي او تر اوسه پورې فیصله نه ده شوې. نو دباو په الیکشن کمیشن باندې اچوي، الیکشن کمیشن فیصله محفوظ ساتلې ده، هر څه تاریخ کې شوي دي، دلایل د هر غاړې نه. بلخوا پی ٹی آئی بیا داول چی آواز نے دغه کیس سے سره نه، بلکې دوی پی ٹی آئی دا پیپلز پارٹی او د مسلم لیگ نوم د فنڈنگ بارے کې هم دا نو بارا صحیح یو دغه ور یاتی، لیکن څه سره ته انتظار نه.
صحیح. ډیر ډیر مننه طاهر خان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی په پاکستان کې د سیاسي حالات په اړه مو نیخ پنیغه درته د طاهر خان تبصره او دغه معلومات شریکول ورجو د خبرونه بل راپور ته د پاکستان عدالتي کمیشن ویل دي چې په پرونی غونډه کې په سپریم کورټ کې د نوو قاضیانو ټاکلو په اړه په غونډه کې پرمختګ نه دی شوی، نو ځکه پر دې موضوع پر راتلونکي غونډه کې به بحث کیږي. په دې اړه تفصیل شانواز ترګزینه.
د پاکستان د عدالتي کمیشن غونډه کې په سپریم کورټ کې د 15 ججانو خالي څوکۍ پوره کولو باندې اتفاق نه دی شوی او د 28 جولای غونډه تر د بلې غونډې پورې ځنډیدلې. را روانې غونډې ته کومه نیټه نه ده مقرره شوې. د ډان اخبار په شمول نجی ټي وي چینل د سپریم کورټ لخوا د عوامي رابطو لپاره افسر شاهد حسین کومبیو خبرې چاپ کړې او لیکلې پکې دي چې د سپریم کورټ لپاره نوي ججانو کې د پېښور های کورټ د مشر جج قیصر رشید نه هم شامل و. د لاهور پکې یو جج او د سند صوبې نه پکې د دریو ججانو نمونه شامل وو. د پاکستان د عدالتي کمیشن په غونډه کې د چیف جسټس عمر عطا بندیال لخوا د سپریم کورټ لپاره د نوي 15 ججانو نمونه د زیاتو اختلافي رایو سره مسترد شوه. دا کمیشن کې د سپریم کورټ د څلور ججانو په شمول ټول نه غړي وي او په دې فیصله کې د 15 غړو لخوا د نوي ججانو خستو د طریقې کار سره اختلاف شوه. په سپریم کورټ کې د ځینی ججانو د مودي پرو کې دوه پس څلور څوکۍ خالی شوه. ولې د جسټس سجاد علي شاه د ججی موده هم پر روان میاش کې پوره کیږي. د جولای 28 دغه غونډه کې د سپریم کورټ ته نوي ججانو خستو په سر اختلاف لرونکو کې د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا هم شامل وو. آیا دغه نمونه مکمل مسترد شوی او که کوم بل وخت دغه نمونه یو وار بیا د سپریم کورټ د ججی لپاره تجویز کیدی شي؟ د مشال ریډیو دغه پوښتنه د لاهور اوسیدونکو او د سپریم کورټ وکیل محمد عارف ګوندر داسې جواب کړي.
نیکسٹ جو اجلاس ہوگا اس میں پھر ان کو ڈسکس کیا جائے گا.
دی وای را روانه غونډه کې به دغه نمونه باندې یو وار بیا باس کیږي او کیدی شي چې هم دوی که څوک ججان منتخب شي. دا داسې د مستردولو خبره نه ده او نه داسې کوم قانون څه چې واضح شي چې د جج لپاره اهلیت څه ده. دا یو روایت جوړ شوی د بار کونسل لخوا چې د سینیئر ججانو اول حق ده.
کې سینیئر جو ہے اس کا فرسٹ رائٹ ہے.
سینیئر معنی هغه چې د نوکری یا ججی موده تر ټولو زیات وي. د عدالتي کمیشن په غونډه کې په شاملو ججانو کې چیف جسټس عمر عطا بندیال، جسټس قاضي فایز عیسا، جسټس اعجاز الحسن، جسټس سجاد علی شاه، اٹارنی جنرل اشتر اوصاف، وفاقي وزیر قانون، یو ریټایرډ جج، یو د های کورټ جج او یو د پاکستان بار کونسل غړي شامل وي. د جولای په 15 د جسټس قاضي فایز عیسا لخوا د سپریم کورټ مشر جج عمر عطا بندیال ته وخت هم لیکلی شو چې نوموړي پکې ورته لیکلي وو دی پخپله او اٹارنی جنرل اف پاکستان د پاکستان نه بهر دي. په داسې حال کې چې د کمیشن غړي په رخصت وي غونډه دې وځنډولی شي او که داسې نه وي نو دا به ډېره ناانصافي وي. د قاضي فایز عیسا دا خط د پاکستان په اخبارونو کې رپورټ شوی چې نوموړي پکې د جولای په 28 غونډه کې د غړو په کموخت هم اعتراضات کړي وو. ولې اخیره کې لیکلي وو چې چیف جسټس آف پاکستان د عدالت کمیشن چیرمین وي خو اختیارات یې د نورو غړو نه زیات نه وي او دا خبره د پاکستان په آئین کې واضحه ده. نوموړي زیاته کړې وه د سپریم کورټ ججان که اخیستل کېږي د قانون مطابق ترې واخیستل شي نه چې د تعصب په بنیاد یو څوک مسترد شي او یا د نږدېوالي په بنیاد واخیستل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان قومي اسمبلی په داسې حال کې د عدالتي اصلاحاتو لپاره د پارلماني کمیټې جوړولو قرارداد منظور کړی چې واکمن ائتلاف د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب قضیې په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزې جرګې له پریکړې خوشاله نه دی. مخالف ګوند تحریک انصاف د عدالتي اصلاحاتو په اړه د کمیټې جوړولو پریکړه غیر مؤثره بللې. په دې اړه تفصیل له اسرار عالم مومند.
د پاکستان قومي اسمبلی د جولای په 28 د عدالتي اصلاحاتو لپاره د مشترکه پارلماني کمیټې جوړولو قرارداد منظور کړ. په قرارداد کې راغلي چې د قوانینو جوړولو او په آئین کې د بدلون کولو اختیار د پارلمان دی او د عدلي کار د دغه قوانینو تشریح کول دي. قرارداد زیاتوي چې د ریاست یو اداره د بلې ادارې په اختیار کې مداخلت نشي کولی. تر اوسه له هغه دا چې په حکومت کې شامل ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د سپریم کورټ د 28 جولای پر هغه پریکړه خوشاله نه دي چې له مخې یې د پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف ګډ امیدوار چودھری پرویز الہی د پنجاب اعلی وزیر مقرر شو. د حکومتي ګوندونو شریک امیدوار همدا شهباز د دغه څوکۍ لري کړل شو. تر دې پریکړه وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د دې ګوند مخکخ فرحت الله بابر هغه ټویټ بیا شریک کړ چې پکې بابر د سپریم کورټ په اختیاراتو کې د توازن راوستو وړاندیز ورکړي. د پاکستان کورو چارو وزیر رانا ثناءالله هم وایي د سپریم کورټ لخوا د آرټیکل 3 تم اے د تشریح پر اړه کې په شلم مه د هغو پنځشتو اسمبلی غړو رکنیت ختم کړل شو او اوټونه یې مسترد شول چې د خپل ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان د امر خلاف یې حمزه شهباز ته رای ورکړی وي. خو د په خبره د اسمبلی د هغو لسو غړو اوټونه مسترد نشول چې د خپل ګوند مسلم لیگ قاف د مشر چودھری شجاعت حسین د امر خلاف یې چودھری پرویز الہی ته رای ورکړی وي. رانا ثناءالله په 8 جولای په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل پکار د چې د عدلی اختیارات منظم کړل شي.
جہاں تک عدلیہ کے اختیارات کا معاملہ ہے
تر سوچ دا عدلیہ دا اختیارات معاملہ دا نو دا اختیارات دا کمولو خبر ہے سوک نہ کبھی بلکہ اختیارات منظم کول پکار دی. دا مثال پتوگا کہ دا از خود نوٹس اخستو خبر دا یا بینچ جوڑولو اختیار دے نو مونگ ویلے شو چی چیف جسٹس لخپلو نورو ججانو چی حغا دری یا پینزه کی دیشی دا حغو پا مشورا او اتفاق رائے سرا از خود نوٹس واخلی او بینچ جوڑ کلی نو بیا با دا بینچ فکسنگ خبری پر رسنیو کی نرازی نو دا خود عدلیه دا اختیارات و کمولو خبر نه دا
اختیارات کم کرنے والی بات تو نہیں ہے.
په پیښور کې د قانوني چارو پوه نور عالم خان په 28 جولای مشال ډو ته ویل د عدالت کار قانون جوړول نه بلکې د قانون تشریح کول دی. خو د په خبره په 28 جولای د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب په اړه د اوریدنې پر مهال د دې خیال نه ساتل شو. سپریم کورټ نه یوازې حمزه شهباز د اعلی وزیر له څوکۍ لرې کړ بلکې د هغه کابینه یې هم ختم کړه.
ڈپٹی اسپیکر رولنگ خلاف یو چیز اگر پکار رہا ہے چاہے ہائی کورٹ تک چلے گئے ہائی کورٹ تب تک سپریم کورٹ تک ڈائریکٹ سپریم کورٹ واقع یا اگر سپریم کورٹ تک تمہارا دیا پہ ہو کو کیا ہے کیوں نہیں چھ اگر چکم او طاقت پہ کم کیبنٹ پہ اگر ہم ختم شو اگر چکم کاروں نہ کھڑی اگر پہ تحفظ ورکو یو دا چیزیں انٹرپریٹیشن میں شو دا قانون کی چیزیں مداخلت شو.
نورعالم خان وایي د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب په اړه د دوه یو شان مقدمو مختلف پریکړې خای چې عدالتي اصلاحاتو ته اړتیا ده. نوموړی وایي په سیاسي مقدمو کې د پوځي اسټبلیشمنټ د مداخلت په اړه د ججانو بیانونه موجود دي. نورعالم خان زیاتوي په سپریم کورټ کې د ادارو د خوښې په بنیاد د ججانو د تقرری او بین جوړولو دی هم مخه ونیول شي. بلخوا په اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی جج محمد اطر سعید د نورعالم خان دغه تورونه ردوي او وایي کومو ججانو چې د 28 جولای پریکړه کړې نو هغه ښه کسان دي. د ده په خبره ځکه چې په دې کې له دوو سره د یو ځای کار کړی دی. له اطهر سعید چې مکل او پختل چې تاسو د حکومتي ګوند مسلم لیگ نونو دې دریسته څنګه ګوري چې په دوه یو شان مقدمو کې د ارټیکل 3 ای تشریح مختلفه شوی نو هغه ویل نوموړی وایي چې کله خلک زموږ مخې ته راشي یعنی عدالت مخې ته راشي نو بیا د یو قانون مختلف تشریحات کیږي او عدالت بیا پریکړه کوي چې دا وخت کومه تشریح له آئین سره سمون خوري. په ارټیکل 3 ای دوه پریکړې مخې ته راغلي دي نو که په دې کې کوم تضاد وي نو د هغو د لرې کولو کوشش کیدی شي. خو زه بیا هم وایم چې ډېر سم ججان دي او هغه پریکړه به یې کړې وي چې کومه د دوی د پوهې مطابق وه. ما چې هم په ژوند کې د څومره مقدمو فیصلې کړې نو هغه مې د خپلې پوهې په مطابق کړې دي. که یو خوا د پاکستان قومي اسمبلی د عدالتي اصلاحاتو لپاره د مشترکه پارلماني کمیټې جوړولو قرارداد منظور کړی نو بلخوا د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف یو مخکښ فواد چودھری د جولای په 28 په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې د غیر نماینده استازو پارلمان به څنګه د عدلي اختیارات راکم کړي. نوموړی زیاتوي چې په عدلیه کې د اصلاحاتو لپاره باید اجماع رامنځته شي او که چیرې داسې نه کیږي نو داسې کمیټې هیڅ حیثیت نه لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د بلوچستان حکومت پر غوښتنه باندې بلوچستان های کورټ د زیارت د عملیاتو د پلټنې په خاطر یو عدالتي کمیشن ټاکلی دی کوم چې به دا پلټنه کوي چې د عملیاتو پر مهال وژل شوي کسان ترهګر وو یا هم د دې څخه لمخ حالات درک شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د لادرکه بلوڅانو د خپلوانو له لوري ویل شوي دي چې د زیارت په عملیاتو کې زیاتره هغه بلوڅان وژل شوي څوک د پیښې څخه وړاندې د خپلو کورو څخه حالات درک شوي وو. دوی په دې اړه احتجاج هم کوي. ایوب ترین ټول تفصیل درکوي.
د بلوچستان د کورنی چارو د وزارت لوري د جولای په 28مه نیټه په خبر سوي او اعلامیه کې ویل سوي دي چې د بلوچستان های کورټ د جج جسټس اعجاز احمد سواتی په مشرتابه کې د وزارت عملیاتو په اړه یو جوډیشل کمیشن ټاکلی دی. د جوډیشل کمیشن ټاکنه د بلوچستان های کورټ د چیف جسټس د منظوري وروسته سوې ده. یاد سوی کمیشن به د دې خبرې پلټنه کوي چې د زیارت په عملیاتو کې د وژل سوو کسانو تړاو د لادرک کسانو سره وو او کنه، او خپل رپورٹ به په دیر سورځو کې د نننه حکومت ته وړاندې کوي. دا په داسې حال کې چې د تیری وی اونۍ راهیسې د لادرک بلوچستانو خپلوانو د کوټ په ریډ زون کې د احتجاج په توګه ناست او پر لته روان ساتلې دي. د پرلت برخوالو د اولې ورځې څخه غوښتنه ده چې د زیارت ته پیښې د پلټنې په خاطر د جوډیشل کمیشن جوړ سي. په دې ترڅ کې د جولای په 28مه نیټه د مشال ریډو سره په خبرو کې د لادرک بلوچستانو د اتحادیې وایس فار بلوچ مسنګ پرسن مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ اول چې د لادرک کسانو خپلوان غواړي چې په راتلونکي کې په دې نقلي مقابلو کې د بے ګناه کسانو وژل کېدل بند شي.
د دوی درې مطالبه وو، دوه مطالبه د دوی منظور شو. یو دا دی کې جوډیشل کمیشن آن سرویس جج په سربراهی کې جوړ شي، او بل دا دی وزیر اعلی بلوچستان لوایکین سره ملاقات وکړي، دوی ته یقین دیانی ورکړي کې آئندہ نہ پورتا کون کیجی اور نہ دوی شہید کون لوٹ. دا دو مطالبے خود دوی منظور ہو. درے مطالبہ اس دوی دا دے کہ آرمی چیف صاحب راسی مجھ سے خبریں ہو کئی اور مجھ سے یقین دہانی ور کئی کہ آئندہ دار رنگے لاپتہ افراد کا قتل عام نہ کیج.
نمڑی زیاد اکڑا چی ترسو دا حکومت للوری و دوی تا تسلی نمی ور کول سوی چی پراتلن کی با پا دا غا ڈول پیش کی لادرک کسان نوجل کی جی تر هغه وخت پورې به نه هیواز دوی خپل احتجاج روان وساتي، بلکې نور به هم سخت ګامونه پورته کړي. د یادونې وړ ده چې د لادرک بلوچستانو د خپلوانو د احتجاج وروسته د بلوچستان حکومت یاد سوی جوډیشل کمیشن ټاکلی دی. په دې ترڅ کې د جولای په 28مه نیټه د صوبې اعلی وزیر د منظوري وروسته د کورنۍ چارو د وزارت لخوا و بلوچستان های کورټ ته د زیارت عملیاتو په اړه د جوډیشل کمیشن د جوړولو لپاره یو خط لیکل سوی و. دغه ډول د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میر ضیا لانګو د لادرک کسانو د خپلوانو سره همدردي ښکاره کړې او ویلې دي چې حکومت د بشري حقوقو علمبردار دی. په کوټه کې د جولای په 28مه نیټه په خبر سوي یو بیان کې نوموړي ویلې دي چې د حکومت د هلو ځلو په نتیجه کې په سلګونو لادرک کسان تر اوسه مندل سوي او خپلو خپلوانو ته رسېدلې دي، او دا کار به په راتلونکي کې هم دوی روان وساتي. نوموړي د ټولو سیاسي جماعتو او د هغو د مشرانو څخه غوښتنه کړې ده چې د ترګرۍ په پیښو کې چې کوم کسان تورن وي د هغو دې نه یوازې په کلکه سرغندنه وکړي، څوک چې پر خپلو وروڼو او خوندو باندې برودونه کوي. بیا په خاصه توګه په لادرک کسانو کې زیاتره داسې هم دي چې هغه د ترګرۍ په پیښو کې لاس لري، چې له امله یې ډېری کسان د امنیت پر مهال وژل سوي دي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د سیلګریز مقام زیارت څخه د جولای په 12مه نیټه لیفټیننټ کرنل لیک بیگ مرزا او داغه د اکا زوی عمر جاوید تشتول سوی وو، چې وروسته ذمېداري د بلوچستان وسلوالي ډلې بی ایل ایل لوري په غاړه اخیستل سوی وه. خو کله چې د امنیتي سرتیرو لخوا د یاد سوو کسانو د رخش کولو لپاره په سیمه کې عملیات پیل سول، نو د جولای په 14مه نیټه د زیارت په مانګي ډیم سیمه کې لومړی د لیفټیننټ کرنل لیک بیگ مرزا او وروسته داغه د اکا زوی عمر جاوید مړی مندل سوی وو. لیکن د روانو عملیاتو په نتیجه کې نو وسلوال کسان هم وژل سوی وو. پر دې باندې په کوټه کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې آی ایس پی آر لوري د جولای په 28مه نیټه په جاری سوي یو بیان کې ویل سوي وو چې د کرنل لایک او داغه د تربور په وژنه کې تورن کمانډر سلیم په ګډون نه وسلوال کسان وژلي او د دوی څخه په لویه کچه درنه وسله هم مندلې ده. لیکن پر دې باندې د لادرک بلوچستانو د خپلوان لوري هغه وخت سخت عکس العمل ښکاره سو کله چې دوی وویل چې د زیارت په عملیاتو کې زیاتره هغه کسان وژل سوي دي، څوک چې دوی په وینا د ډېره وخت راهیسې لادرک وو او اوس یې مړی د زیارت په عملیاتو کې د ترګر په توګه ښکاره کړل سوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی پښتونخوا کې په نیمه بجې شوې دي د خبرونو لنډیز د شاهین بنیرینه.
سلیم شهید دی وخت مهم خبرونه. عدالتي کمیشن په سپریم کورټ کې د تقرری لپاره د پاکستان د چیف جسټس عمر عطا بندیال لخوا تجویز شوي 15 نمونه مسترد کړي دي. د کمیشن غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه. بلخوا د سپریم کورټ لخوا په یو بیان کې ویل شوي دي چې تفصیلي بحث نه پس د کمیشن چیرمن وړاندیز وکړو چې غونډه دې وځنډول شي. په بیان کې راغلي چې د کمیشن د بلې غونډې په اړه به زر خبر ورکړل شي. بلوچستان های کورټ د زیارت د عملیاتو د پلټنې لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. کمیشن با پلټنې کوي چې د زیارت په عملیاتو کې وژل شوي کسان ترهګر وو او کوار لمخه لا درک کړل شوي وو. دا په داسې حال کې دا چې د لا درک بلوچستان خپلوان وایي چې د جولای په 14 د زیارت په مانګي ډیم سیمه کې په شو عملیاتو کې لا درک بلوچستان وژل شوي دي. په پوز بیا ادعا کوي چې وژل شوي نه کسان ترهګر وو. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د تحریک انصاف د یو شمېر غړو استعفا منظوره کړې ده. سپیکر د بشري حقوقو د پخواني وزیر شیرین مزاري، د پارلماني چارو پخواني وزیر علي محمد خان او د اطلاعاتو او خپرونو چارو پخواني ریاستي وزیر فاروق حبیب په ګډون د تحریک انصاف د یو لسو غړو استعفاګانې منظور کړې دي. په قومي اسمبلی کې تحریک انصاف غړي د اپریل پر 10 نیمه شپه د وزیر اعظم عمران خان تر ګوښه کېدو یو ورځ وروسته مستعفي شوي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د چین ولسمشر شی جی پینګ د تایوان له کبله پر ولاړ شوي تاوتریخوالي خبرې کړې دي. پرون دواړو مشرانو د ټیپون له لارې له 2 ساعته ډېرې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر بایدن ټینګار کړی دی چې د تایوان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې بدلون نه دی راغلی. بلخوا بیجینګ ویلي دي چې ولسمشر جی پینګ د تایوان په ټاپو د چین په ادعا باندې ټینګار کړی دی چې له لسیزو راهیسې جمهوري حکومت
د شاهین بنیر نمو د پنیمو بجو د خبرونو لنډی دوهرې دو اوس استاسو پام جوړې نړیواله موضوع تر اگرم. د اوکرين چارواکي وایي د هغه هیواد پر یو مرکزی خار د روس پر پرونیو هوایي حملو کې 15 کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل دي. د کیرو فوګراد والی او نورو چارواکو ویلي دي چې په بمبارۍ کې د کروپی وینسکي خار د هوایي چلند تجهیزات یو الوتکه ورسره نږدې ودانې پنخ شوي. په همدې حال کې اوکرين ځواکونو د جنوبي سیمې خیرسون نیولو لپاره خپل عملیات لا ګړندي کړي دي. احمد شاه زمي د مشالې د خبرونو د مرکزی څنګه راپور مهمه برخه دروري.
چارواکي وایي د روسي هوائي حمله د کیف د جنوب په 300 کیلومتري کې کروپیف نیتسکي ښار په نښه کړی دي. د سیمې حکومتي چارواکي پر ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې ویلي په حمله کې دوه هنګرونه وشتل شوی دي. د دپوینا په پیښه کې 15 کسان وژل شوی او 25 کسان روغتون ته لېږدول شوی دي. د اوکراین انټرفاکس اجانس د شهر د نور چارواکو خبرې راخستې چې ویلي دي په حمله کې د هوایي چلند تجهیزات، الوتکه او ورڅیرمې ودانۍ زیانمنې شوي دي. اجانس د شهر د یو چارواکي ریکوویچ وینا هم راخستې چې وایي په ټپیانو کې 2 لسانه سرتیر هم شامل دي. د روسیې د میزایل په حملو کې کیف، چرنیهیف، میکولایف او خارکیف سیمې هم په نښه شوي دي. د اوکراین د لوی درستیز یو لوړ رتبه چارواکي اولیکسی هورموف ویلي په کیف کې سوي دا حمله په 300 کیلومتري هغه ده چې د یو کلیوالي سیمې او پوځي قطاع په نښه کړې ده. د ده په وینا د حمله یو ودانۍ ویجاړه کړې او دوی نورې ودانۍ زیانمنې کړې دي او د اوکراین ځواکونو بیا د ده په خبره یو میزایل وشتلې دي. د کیف والی اولیکسی کولیبا ویلي په دوه حملو کې 15 تنه ټپیان شوي چې 15 تنه ملکیان دي. کولیبا د اوکراین دولتي تلویزیون ته وویل روسیه د پراخ ولسی مقاومت په جواب کې د خپل میزایل په مرسته د غچ اخیستنې حمله پراخ کړې دي. د ویلي اوکراین لوړان د روسیې پلانونه شند کړي او د ځانونو دفاع ته به دوام ورکوي. پر اوکراین د روسیې د رغل شپږ میاشتې کېږي او د امریکا د اساس جرګې وی استازي الیسا سلاتکین په ورستیو کې سینن تلویزیونی شبکې ته ویلي چې ګمان کېږي تر 15,000 ډیر روسي سرتیري د اوکراین په جګړه کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي وي. دا د هغو ځواکونو نیمای برخه جوړوي چې ماسکو په فبروري میاشت کې پر اوکراین د یرغل لپاره لیږلې ول.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دیال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال
کی دا نه وی پول او دا پام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کولی دی
یو اور یو کوم د لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غاره دلیا سا یاد لري لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد وي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر. دا د څړواله خلک پنسې پورته کړي کلاشن کوف غاړې ته اچولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کوم امن زمونږ و هغه واپس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنمې او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اورېدای سئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغان طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده ویلي دي چې ټولې پریکړې باید له اسلامي شریعت سره سمې وشي او د خلکو جوړ کړي قوانین نه عملي کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پرون په یو بیان کې ویلي چې اخونزاده دا سرګندونې د جولای پر 28 په کندهار کې لوالیانو سره د لیدو پر وخت کړي دي. طالبان تیر کال له خپلې واکمنۍ راهیسې د اسلامي شریعت پر پلي کولو ټینګار کوي خو په دې اړه مفصل وضاحت نه ورکوي. البته د افغانستان د جمهوري نظام په اساسي قانون کې راغلي چې په هغه هیواد کې به هیڅ داسې قانون نه جوړیږي چې د اسلام له احکامو سره په ټکر کې وي. د بشري حقوقو فعالانو د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده پر نوی امر انتقاد کړی دی. نور په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په قندهار کې له والیانو سره په کتنه کې په ټولنه کې د شرعي احکامو په تطبیق ټینګار وکړ. په دې اړه په غیلامیه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه خبره کړې راغلي چې د دوی مشر ټینګار کړی چې قوانین باید د اسلامي شریعت پر بنسټ پلی شي او د انسانانو په لاس جوړ شوي قوانین نشي پلی کېدلی. د دغه غیلامیه په یوه برخه کې راغلي چې په تیرو 20 کلونو کې د اسلامي نظام او شریعت پر ضد ډېر تبلیغات شوي او پر ځای جمهوریت ته تبلیغ شوی دی. اعلامیه کې راغلی د اسلامي امارت په واکمنۍ کې د الله تعالی فرمان پلی کیږي، قوانین د خلکو په خوښه نه جوړیږي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې ټولې پریکړې باید د اسلامي شریعت پر بنسټ وشي او هیڅ ډول اعتراض هم باید په وړاندې ونه شي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د جمهوریت نظام د اساسي قانون په درېمه ماده کې چې د افغانستان د ټولو قوانینو اساس دی راغلی چې په افغانستان کې هیڅ قانون باید د اسلام د سپیڅلي دین د ارشاداتو او احکامو خلاف نه وي. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکو طالبان تورن وی چې اسلامي شریعت نه په ګټه اخیستنې سره په افغانستان کې د سختو قوانینو په عملي کولو بوخت دي. د کابل اوسیدونکو او د ښځو د حقوقو فعال قمر نیازی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اجمل وایي
دا شرعي قوانین مونږ منلې ده منوې، ځکه چې مونږ الحمدلله مسلمانان وو مسلمانان یو، مګر دوی باید ټولنیز قوانین هم ولري، فرهنګي قوانین هم ولري. یوازې مونږ نسو کولای چې شرعي قوانین تطبیق کو نور قوانینو ته هیڅ پاملرنه ونه شي.
اسلامی امارات یا د اسلامی امارات مشرتابه له دغه سخت دریزی لاس په سر شي. دغه حکومت هم په افغانستان کې چې کوم حکومت راغلی هغه په زورواکۍ نه دی شوی. حکومت باید ولسواک وي، په ولسواکۍ مختلف شي.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دوه سره د دوی لخوا د شریعت پر بنسټ په بیلابیلو پریکړو کې تر ټولو زیات افغان نجونې او ښځې اغیزمنې شوې دي. په دغه هیواد کې شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو خوندې ظاهرا په دې نوم تړل شوي چې د نجونو زده کوونکو لباس سم نه دی او د ټلویزیونونو په ښځینه کارکوونکو یې هم مخونه پټ کړي دي. خو تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په کجکي بند د دوهم فاز په پرانیست غونډه کې وویل چې د ټولو افغانانو پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل یو جهاد دی چې په خبره د دوی حکومت به ډیر ژر دا کار وکړي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجا
سندرې جادوګرې
په دونی مو بجو
پام کوا
په درېنی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
مشال ریډیو ته وګورئ. په 2014 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له وجې بې کوره شو. په پیښور کې د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د مخالفو ګوندونو سیاستوالانو پرون پرلت ته په وینا کې وویل چې په ګرمۍ کې پر احتجاج سربیره د کډوالو غوښتنې نه پوره کېدل د اندېښنې وړ خبره ده. پرلتوال وایي حکومت د کډوالو ته هغه مالي مرستې جاري وساتي چې ورباندې بند کړي دي او په شمالي وزیرستان کې دې ورته د استوګنې بندوبست وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکو له پرلتوالو سره مذاکرات کړي دي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. غلام غوث لنور تفصیل سره.
په ضربیاضب پوځي عملیاتو کې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي ځینو کورنو د جولای د شپږشتمې نیټې نه په پېښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده او د پېښور پریس کلب خوا کې د دوی احتجاجي پرلت دوام لري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی میاشتنۍ 60,000 روپۍ مالی مرستې دي بحال کړي. تیره ورځ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیاستوالو هم د احتجاجي پرلت ته په وینا کې وویل چې په سخته ګرمۍ کې مسلسل د احتجاج باوجود د دوی غوښتنې نه منل د اندېښنې وړ خبره ده. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک په دغه مهال احتجاجي پرلت ته په وینا کې وویل چې د جنگونو او نارامۍ له وجې پښتانه متاثره شوي دي او باید صوبایي او وفاقي دواړه حکومتونه د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي.
غیرتی پښتانه تاسو دلته د پریس کلب مخې ته ناست یئ، د خپلو جایزو مطالبو دپاره احتجاج کوئ، د ټارګیټ کلینګ خلاف پښتانه احتجاج کوي. د تیرو 50 کالو نه دی جنگونو دی دماکو پښتنو له کورونه روان کړو، مارکیټونه روان کړو، تجارتونه ختم کړو، بزرگونو بچی یتیمانان شو، نفسیاتی مریضان شو. دا وزیرستان پختنو نن دا مسئله دا وزیرستان نا، دا دا طولو پختنو مسئله دا.
د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر احتجاج کوونکو ته په وینا کې وویل چې دا متاثرین د حکومت نه سخیر نه غواړي بلکې خپل حق ترې غواړي او په کار ده د دوی غوښتنې ومنل شي.
دا خبره مې راته کی دا روحانه خان چې د نن دا ځکای په سوړو په غورو په غورو صدا ځکای په ورځ ته راوي نیز د تګ د نه نه زکوت غوړي نه د درا نیش خیرات غوړي د نیش خیرې لري کړې دي نیز د وزیرستان ناریا سنی به تر کړې وي.
صوبایي وزیر شاه محمد وزیر د دې احتجاج کوونکو سره د مذاکرات او د دوی د احتجاج د ختمولو هڅه کړې و خو تر دې دمه احتجاج کوونکي مطمئن نه دي. احتجاج کوونکو پرون په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
مانوم فاروق تا عزت د میرانشاه بازار د زپرتاون اندرون سرای بازار میرانشاه سره تعلق لاره خو شاه محمد راغلی و ډی جی راغلی و خو زمون کار یې و نه کړلو. خو د متاثرینو داسې مسالې دي کنه چې د خپل د هر علاقې ځان ځان ته مسالې دي. مونږ د میرانشاه بازار چې کوم رهایشي و زمونږ په کورونو باندې روډونه پارکینګونه هسپتالونه حکومت جوړ کړی دي. زمونږ د کډوالۍ ژوند دی، په کیمپونو کې زمونږ گزارا ده. زمونږ هغه یو کور و هغه اوس نشته. اوس چې مونږ ځو چرته بازو کنه مونږ به په روډ باندې خیمه لګاو.
زمان ما ارشاد الله دی، زه د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم. هغه خلک راغلي دي چې هغه وبسې نه ده شوی، هغه کورونه ډنګ شوی دي، اوس په خیمو کې په کیمپونو کې زندگی او ژوند تیروي.
د پتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای چارواکو د دې احتجاج کوونکو د ستونزې په اړه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د هغه کورنو مالی مرستې ودرولې شوې دي کومې کورنۍ چې خپلو سیمو ته واپس شوې دي. خو په پېښور کې په احتجاج ناست د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک وایي افغانستان ته د کډه شوي زرګونو کورنو نه علاوه 2000 کورنۍ اوس هم خپلو سیمو ته نه دي واپس شوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
سروې خبرونه کې د زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د تاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221112015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. مونږ مو پته مې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر پختونخوا کې د بیلابیلو برخو دینی عالمانو په پیښور کې په یو غونډه کې ټینګار کړی دی چې مولایان او خطیبان باید په محرم کې د امن ماحول برقرار ساتلو لپاره د کرکې خپرولو ضد ویناګانې وکړي. عالمانو پرون د پیښور خبریالانو په مرکز کې تر غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې جماعت او ممبر د ورورګلوۍ او آرامۍ لپاره وکاریږي. دوی زیاته کړه چې اسلام د عقیدوي اختلاف له وجې د شر او فساد پارولو اجازه نه ورکوي. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې ټاکل شوې د پاکستان لوی تلال کمیټه نن ماښام د محرم میاشت لیدلو لپاره غونډه وکړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د محرم په لومړۍ اشاره کې د اهل تشیع د ماتمي غونډو لپاره امنیتي اقدامات هم کړي دي. غلام غوث نور تفصیل وړاندې کوي.
د محرم د میاشتې د رانږدې کېدلو سره سم تیره ورځ په پیښور پریس کلب کې د بیلابیلو مسلکونو سره تعلق لرونکو دینی عالمانو د متحده شریعت محض د سوري لاندې د مسلکي اختلافاتو په بنیاد د کرکې خورولو څخه په ډډه کولو ټینګار وکړو. په دغه مهال د متحده شریعت محض مشر او د خیبر پښتونخوا مشر خطیب مولانا محمد طیب قریشی مشال ریډیو ته وویل چې اسلام هیڅکله د مسلکي اختلافاتو په بنیاد د یو بل د عقیدې په ضد د شر او فساد راپارولو لپاره د کرکې خورولو اجازت نه ورکوي.
دا زمونږ د مسلمانانو بدقسمتی ده چې حسین هم زمونږ دی، حسن هم زمونږ دی، او خلفای راشدین دي که صحابه دي ټول زمونږ دي، ټول امت په هغوی متفق دي. خو مونږ په دین نومونو باندې جنګېدل چې دي دا زمونږ دپاره یو غټ پیغور و. نو الحمدلله چې د پخوا په مقابله کې نن بالکل صورتحال مختلف دی، او تاسو عملی مظاهره وکړه چې د مسلک په نوم باندې د فرقواریت په نوم باندې به انشاءالله نور په دې وطن کې د جګړو او د نفرت انگیز تقاریرو د دې اجازت به نه ورکول کیږي چې مسلمان او مسلمان د مسلمان خلاف تشدد کئی، نفرت کئی، کنزل کئی، سپک سپوری کئی، دے خالص دا قرآن و دا سنت نا انحراف کئی.
یو بل دینی علیم مولانا جانزیب زاہد مشال ریڈیو تا وویل چی پا محرم کی دا امن دا ٹنگ ساتلو او دا سنی او شیعہ مسلکونو ترمنز دا رورولی دا ماحول دا برقرار ساتلو لپارا دوی دا غونڈا ترسر اکڑا.
پا دے کی دا تمام مسلکونو علماء دا بریلوی حضرات، شیعہ حضرات، اہل حدیث حضرات، دیوبندی حضرات او دارنگی دا نور مسلکونو والا علماء راغلی. دا اولنې د دې نشانی ده چې د علماء په خپل منځ کې اتفاق اتحاد شته، او دا یو ډېر ښکلی پیغام بلل شي عوامو ته، خصوصا د کی پی کی او د پېښور علماء متفق دي، او عوامو ته دا اپیل لري چې دا زمونږ د بین المسالک اهم هنګې علماء چې کوم اتفاق کړي دا ځین مشران دي چې د دې په خبرو موږ لږ به کوی، او ان شاء الله دا پیغام موږ د منبر او د محراب نه خورو.
د دې غونډې پر مهال په پېښور کې د شیعه مسلمانانو د ټولنې یو مشر خونزاده موظفر مشال ریډیو ته وویل
علماء کرام کا ممبر کنټرول شي، دوړو طرف نه یو بل احترام وکړو، او بنیادی طور پر یو دور برداشت وکړو، صبر وکړو، یو بل عقاید احترام وکړو، نو هیڅ مسله نشته.
د محرم د رانږدې کېدلو سره سم په پېښور کې ضلعي انتظامیه د امنیت لپاره د ګامونو پورته کولو ترڅنګ د کرکې په تقریرونو او د کرکې د موادو په خپرولو مکمل بندیز لګولی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
ورزو خیبر کبیری دلی تا. د خیبر د باڑی یو شمیر اوسیدونکو وای هلته په شخصي کلینیکونو کې داسې کسان ناست دي چې طب یې نه دی لسته او ناروغانو ته نسخې لیکي. دوی پرون مشال لري ته ویل چې په باڑی کې غیر معیاري دواګانې هم خرڅيږي او په لیبارټریو کې سمې معاینې نه کیږي. د خیبر دلی د روغتیا ادارې مشروایي په 2013 زیږیز کال کې چې کبیری سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې، نو هلته د روغتیا کمیشن واک هم ورغځېدلی، خو لا یې څانګې نه دي فعال شوې. ډاکټر ظفر خان وایي هغه دفترونه به په پړاوونو کې پرانستل کیږي چې ورسره به د روغتیا په برخه کې نیمګړتیاوې پوره شي. فرهاد شینواری د نور تفصیل سره.
د باډی ولسی وګړي وای هلته په کلیو کې په شخصي کلینیکونو کې غیر معیاري دوايان خرڅيږي او به سند کسان پکې ناروغان ګوري او دوايان ورته تجویز کوي. د باډی وګړي محمد زاهد پردای مشال ریډیو ته وای
غیر معیاري او نقصه دوی د ټوله کنه، او دل په کور دي چې کم هیلت الیکشن په وخ لګنه، او دا ډیر د خلکو ژوند سره د غلوبي شوري کړي. ډاکټرانو سندونه سره شته نه سپیشلایزیشن ان ایم بی بی ایس تی دغه نه ډیر مسالې ډیر بیماری زیوت شو او جوړ شو او خیرم یا کمپلیکس شرپوله مختوچ شي غ نه روش ټول دل د کی چې کم ټیسټ کنه په بوډا کې یا په جام کې یا په غریزه لکه کې یو خی او چې کله شرپو کمپلیکس ل روش کنه نتیجه کې 100% فرق وي.
د باډي یو فعال یونس پرده وای په باډا او تیرا کې د سرکاري صحت مرکزونو د نشټوالي لامل هم خلک مجبور دي چې شخصي کلینیکونو ته ورشي.
د بنیادی صحت چې کوم مرکزونه دي هغه فعال نه دي، کا فعال دي نالته عمل نشته. نو بل دادا چې بل طرف ته کم دلته کلینکس دي، کم ڈاکٹران یا چکم د صحت سره چکم منسلک خلق تی آغا چکم پریکٹس کوي کې نو آغا هم آغا شانته لکه ډیر کم ملاو شي تا ته چې یو اتنټیک ډاکټر دی یا د سی یو کلینک دی یو فارمیسی دی چې آغا ډیگری هم لري او آغا د پاکستان چکم د صحت انسټیټیوټ ته راغوي سره د آغوی رجسٹریشن شوه دی. کزه دلته دا خبره وکم چې ریپروډکټیو یا کم چې د زچا او بچا یا د مور او د ماشوم د صحت په حواله سره کم سہولیتونه نه نو بالکل د نشت برابر دي.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر خان وای چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دون پس قبایلی ضلع ته د هیلث کیر کمیشن په نوم ادارې اختیار ورغځېدلی، خو تر اوسه یې په خیبر ضلع کې دفترونه نشته او چې کله فعالشی نو دا هر سبا گوری
بہر پا کمیونٹی کے چکم سب سٹینڈرڈ میڈیسن ملاوی گی یا ان کوالیفائیڈ خلق کلینک کیا دے دا پار دا حکومت یا خپل ادارہ دا ہیلتھ کیئر کمیشن خدا سے ریگولر الہ دفتر فلال پا خیبر کی نشتا دے نو دی سر بجی خبر اکول غواڑی یا ہیلتھ کیئر کمیشن سر او بل تاسو دا دا غطا پوست کمو کو دا میڈیسن والا نو دا دے دا پار خو جی ام دا ہیلتھ کیئر کمیشن چرا شی دی سر اخپل ڈرگ انسپیکٹر یا او اغی بیا دا چیکنگ کری جی.
ام دا خیبر زلی ولسی وگڑی وائی پکار دا قبیلی زلو کی شخصی کلینکونو او دا ویانو دا سار لپارا زموار ادارے کار پیل کری چی دا خلکو صحت وش غورل شی. فرحاد شنوار مشال ریڈیو خیبر.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د دې مشال ریډیو دنن ساته خبرونه د دې رښتای خبري غړی رښتیا راپور تاسو په امر راګرځوم. په خیبر پښتونخوا کې هندوان او سکان وای حکومت دې په قانوني ډول د ودونو سبتولو ستونزه هواره کړي. هندوان وای په صوبه کې د هغوی د ودونو سبتیدو قانون شته خو نه عملي کیږي. اخوا سکان وای یوازې په پنجاب کې د ودونو سبتدو لپاره قانون شته او د خیبر پښتونخوا حکومت ورته پام نه کوي. هندوان او سکان وای د ودونو نه سبتیدو لوجې د اړینو اسنادو په ترلاسه کولو کې لستون سره مخامخ دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په دې اړه سوای جواب یې د انیسی اجمل پراپور کې.
په خیبر پښتونخوا کې اندوان د خپل ودونو رجستریشن قانون عملی کېدو سکان بیا د غیل لپاره د دې قانون جوړولو غوښتنه کوي. په صوبه کې د اقلیتونو د حقونو مبارزې مالا کوماری د جولای په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې اندوانو ته د ودونو رجستریشن نه کېدو له وجې په شناختی کارت جوړولو نوکریانو سرکاري مراحتو ترلاسه کولو کې ستونزې وي.
غټه مسله دا وي چې په سرکاري ادارو کې د نوکرۍ لپاره د واده سرٹیفیکیٹ غوښتل کیږي او هغه له موږ سره نه وي. د دې له وجې موږ ته هغه مراد نه ملاویږي چې کوم نور واده کړي کسان اخلي. موږ که بهر هیوادونو ته ځو نو اول په پاسپورټ کې مسله وي او بیا چې پاسپورټ جوړ شي نو ځینې سفارتخانې مو په اسنادو شک کوي. دغسې ځینې هندوان بیا د مراتو لپاره په چرچونو کې خپل ودونه رجسټرډ کړي او په کاغذونو کې ځان عیسویان کړي، خو هغه بیا نورې مسلې وي چې مذهب دې یو وي او کاغذ بل.
د پاکستان قومی اسمبلی د 2018 کال په مارچ کې د اندوانو د ودونو رجسٹریشن قانون منسوخ کړی وو، خو د اندوانو په وینا دا قانون یوازې په سند صوبه کې عملي کیږي. په سواد کې د اقلیتونو د حقونو مبارز امرجیت ملوترا بیا ویل چې د نکاح لپاره د جماعت امام یا ملا پسیر د مندر او ګردوارې مذهبي مشران له حکومت سره نه دي رجسٹرډ شوي، نو ځکه دا غي په مخ کې شوي نکاحګانې هم په قانوني توګه نشي ثبتېدي.
کلی دل تک چې کم دغی کنه خپل زنګ گزارې کم مشری نو هغه موږ له سرټیفیکیټ راکې دا هغه د پاره نو هغه څنګه ایکسپټ کیږي او چونکی بل دی وی چې دا قانوني تور باندې خو بهرال دی باندې په پسنه کوم دغه شی دی په قومي سمجه کوم شی دی نو ونه شو ویل چې حکومت په څه وجه باندې دا نه دا کوي او تاسو دا د قانوني شکل ورکول غواړي
سکان بیا وای چې په پاکستان کې پنجاب یواسینه صوبه ده چې پکې په 2013 کال کې پنجاب سکھ انند کارج میریجز ایکٹ په نوم د ودونو قانون جوړ شوی دی په خبر کې د اقلیتونو د حقونو مبارز او د سکانو یو مشر صاحب سنگھ بیا وای چې سکان د ودونو سبتولو د قانون نشټوالي باوجود هم شناختی کارډونه جوړولی شي خو د دې قانون د نشټوالي لوجې خزي د حق مہر اغستو او د وراثت له حقا محروموي
پټوله دنیا کې چوس کمر دې دې دا هندو میرج ایکټ چلےږي وز دا فرست ټایم دې چې په پاکستان کې دا کوشش ده شهر سیټ پر الګ ځان نه جوړ شي کې لاشور الګیا دی هغه په صوبایي سمنه کې بیت پاس کړي دي او کریسچن ور خوشتا کوم ګردوار کې چې زموږ وزنو شي یم ورته لاما وای لاما هغه ګردوارې نه موږ چې دې سرټیفیکیټ ور کوي شهر دې باقاعده تور باندې در تلا مې وشش نو بل حال خو هغه نه درسته زموږ خبرې شي هغه شپ کوي خو مشکلات خوشتا خزي خوان مونږ کې څه داسې یو خبر اغلا شیار اغا خبر طلاق تلاڑ شیا اول کو پسی کو مذہب کے طلاق شتا ہے ان زم شران کی نی اغوی شیار گزارا نے کی نو غبی یو پل اجازت ور کی چتا سوال کی اختیار کے پتہ سو پل مرجس رب بل وعدہ کو لے شی او حق مہر فیصلہ دا شی پ کی نشتا ہے تے اگے تا چکا ہمیں حق مہر میں لو شی ہے جائیداد کی سمے لو شی
پ خبر پختونخوا کی اقلیتوں او پسنگڑی تو گا اندوان دا شکایت کوی چے ددی صبح او پقامی اسمبلی کی دوی زیات استازی نے لری نزکے د ودونو رجسٹریشن نہ کی دو پسیر نور مسلی نہ ہواریگی خو بیا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو په مخصوص څوکۍ راغلی د پاکستان تحریک انصاف ګنغړی راوی کومار مشال ریډیو ته ویل چې په صوبه کې د اندوانو او سکانو دواړو د ودونو رجسٹریشن لپاره په قانون سازۍ کار روان دی
د هندو کمیونټي هغه سره بدی میټینګ روان دي تقریبا مینس کې پکې کووډ راغی او نیم کال دو کال پتا سپد د ملکی حالات داسې چې د سمله هغه شانت سیشن زم نه دي شوی نو سمو مشاورت دوباره شروع شوی د دې حواله سره دې کې بیسیکلی دو ګروپس دي یو ګروپ دا خبره کوي چې زمونږ په مذهب کې طلاق نشته اور یو ګروپ دا چې دي هغه چې زمونږ د ماشومان چې کوم بیسیک رائټ ته افټر ډایورس او دغه د هغه باندې چې کوم دي مطلب کې دي شي مذهب کې نو په دې باندې ډیبیټ روان دي ان شاء الله البته پنجاب کې د سکھ میرج
د پاکستان د 2018 کال د سرشمیرنې تر مخه په دې هیواد کې د اندوانو آبادی څه د پاسه 4 میلیونه ده په دې مردم شمارې کې سکان نو شمیرل شوي خو د صاحب سنگھ په وینا په خیبر پختونخوا کې د سکانو آبادی لږ تر لږه 15,000 ده اقلیتونه وایي چې د دوی د ستونزو نه هواري دو یو وجہ پا مردم شمارے کی دوی تا سم پام نہ قبل ہم دی
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته وګی او اوس د مشال ریڈیو د نن سات خبرونو د خبرونو رشته لنډیز درته شاهین بنیرې وړاندې کړي
سلیم شهید دی وخت مهم خبرونه عدالتي کمیشن په سپریم کورټ کې د تقرر لپاره د پاکستان د چیف جسټس عمر عطا بندیال لخوا تجویز شوی 15 نمونه مسترد کړی دی د کمیشن غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه بلخوا د سپریم کورټ لخوا په یو بیان کې ویل شوی دی چې تفصیلي بحث نه پس د کمیشن چیرمن وړاندیز وکړ چې غونډه دی وځنډول شي په بیان کې راغلی چې د کمیشن د بلې غونډې په اړه به زر خبر ورکړل شي بلوچستان های کورٹ د زیارت د عملیاتو د پلټن لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی دی کمیشن با پلټنې کوي چې د زیارت په عملیاتو کې وجل شوي کسان تر هغرو او کووار لمخه لا درک کړل شوی وو دا په داسې حال کې دا چې لا درک بلوچستان خپلوان وایي چې د جولای په 14 د زیارت په مانګي ډیم سیمه کې په شو عملیاتو کې لا درک بلوچستان وجل شوی دی په پوز بیا ادعا کوي چې وجل شوي نه کسان تر هغرو وو د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د تحریک انصاف د یو شمېر غړو استعفا منظوره کړې ده سپیکر د بشري حقوقو د پخواني وزیر شیرین مزاري د پارلماني چارو پخواني وزیر علي محمد خان او د اطلاعات او خپرونو چارو پخواني ریاستي وزیر فاروق حبیب په ګډون د تحریک انصاف د یو لس غړو استعفاګانې منظور کړې دي په قومي اسمبلی کې تحریک انصاف غړي د اپریل پر 10 نیمه شپه د وزیر اعظم عمران خان تر ګوښه کېدو یو ورځ وروسته مستعفي شوي وو د امریکا ولسمشر جو بایدن او د چین ولسمشر شی جی پینګ د تایوان له کبله پر ولاړ شوي تاوتریخوالي خبرې کړې دي. پرون دواړو مشرانو د ټیپون له لارې دوه ساعته ډېرې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر بایدن ټینګار کړی دی چې د تایوان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې بدلون نه دی راغلی. بلخوا بیجینګ ویلي دي چې ولسمشر جی پینګ د تایوان په ټاپو د چین په ادعا باندې ټینګار کړی دی چې له لسیزو راهیسې جمهوري حکومت لري.
اردن کوم دې سره د مشالې ریونو نه ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر، شاهین بونیری او اکرام اسکندیار ته اجازه راکړي کپ دې سپو پاتې شوې د امریکا غږ ډیو ریډیو بوري که د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاط آباد او بریالي اوسئ.